مازیګر څلور بجې دی د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. د خپرونه په خبرونو پیلو. د طالبانو حکومت د غویي یا ثور اتمه چې په 1401 کال کې پر افغانستان د مجاهدینو د بریا له ورځې سره برابره ده عمومي رخصتي اعلان کړي. په یو بیان کې چې د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت خپور کړی ویل شوي چې پنځمه د غویي اتمه پر شوروي اتحاد د افغانستان د سپیڅلي جهاد د بریا له ورځې سره برابره ده او د کار د قانون د یو څلوېښتمې ماده په اساس عمومي رخصتي ده. دا ورځ په افغانستان کې په تیرو دریو لسیزو کې هر کال منزل کیږي. د طالبانو حکومت وایي په افغانستان کې د داعش ډلې د ځپلو لپاره کافي ځواک لري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سید خطیبزاده پرون وویل طالبان په افغانستان کې د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي، نو ایران به د تروریستي ډلو او داعش پر ضد مبارزې په چاره کې مخکښ ګام واخلي. خو د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی نن په یو ځواب کې وویل چې دوی د داعش او نورو تروریستي ډلو د ځپلو لپاره کافي ځواک او امکانات لري او په دې مبارزه کې بریالي دي. د طالبانو حکومت د کابل په پیروز خارګوټي کې د یو نیم سل صنعتي کارخونو د جوړېدو طرح تصویب کړه. د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ اقتصادي کمیسیون په یو بیان کې ویلي د دې طرح له مخې چې د ښار جوړونې او اراضي وزارت د کمیسیون ته وړاندې کړي، د خارګوټۍ د بیجنګ ننګرهار په نوم د ساختماني شرکت لخوا د 215 میلیون ډالرو په لګښت رغول کیږي. د بیان له مخې پر دې پروژې د کار له پیل سره به له 1,500 ډیرو کسانو ته د کار فرصت برابر شي. د پخواني حکومت د معلوماتو له مخې د پیروزی خارګوټي په پروژه کې چې د بنسټ ډبره 1,500 مخکې د کابل په دې سب سیمه کې کیښودل شوه، سوداګریزه سیمه، صنعتي کارخونې، یو ښوونځی او یو جماعت شامل دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي یو ځل بیا په اوکراین کې د اوربند لپاره غږ کړی او خبرداری ورکړی چې په اوکراین کې د روسي جګړې په ټوله نړۍ کې پر غذایی امنیت ناوړه اغیز کړی. انټونیو ګوتریش نن په مسکو کې د روسي د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره د غونډې په پیل کې وویل موږ په کلکه هڅې کوو څو د امنیت د اغیزمن ډیالوګ، سمدستي اوربند او د سوله ییز حل شرایط برابر شي. او د مالدووا ولسمشر مایا ساندونن ورسته له هغه د ملي امنیت د عالی شورا غونډه راوبلله چې د هیواد بلتون پالیسی ما ترانس دنستر کې د رای رادیو دوه انتنونه په بمی چودنوالو زول شول او پر یو پوځي قطب برید وشو. په دې سیمه کې چې د اوکراین پر پوله پراته ده روس پلاوی بلتون پال فعال دي. تمه ده چې میرمن ساندو بل د غونډي ورسته په یو خبري غونډه کې وینا وکړي. په عین حال کې کرملین ویلي دي چې روسیا په ترانس دنستر کې وضعیت له نږدې څاري. راسراوسې قدر منو اوریدونکو د دې خبرونه په داوام کې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. و باورئ چې د طالبانو یو پلاوی په تهران کې دی.
ایران هیواد زموږ کوم استاذ لري د مهاجرون د ستونزې د بحث لپاره تللی و. ان شاء الله زه راځم چې نو جزئیات هم په وخت کې خبرو کو.
د طالبانو یو بل پلاوی قطر ته هم رسیدلی. طالبانو د داعش ډلې د ځپلو په چاره کې د ایران د مرستې وړاندیز رد کړ.
افغانستان اسلامی امارت د تروریستي ډلو په ځپلو کې کافي ځواک او امکانات لري او په دې مبارزه کې بریالی دی.
په خوست کې د غلام خان بندر چې له درې ورځو راهیسې تړلی و خلاص شو.
مجھے دوے سر حکومت نے دا درخواست تا چے بارڈر دا نہ بندے جو غلام خان ٹرانزٹی بارڈر دا.
په یو بل راپور کې باور چې په کندوز کې لاهم هغه ژرندې فعال دي چې په اوبو ګرځي.
اوبو ژرندې باندې وړ کوي نو اډوړې خوګوي په تنارک کې سکل پورې کې سسیږي نه او د صحت لپاره هم ګټه وري.
د اوکراین د جګړې د ورستیو پرمختګونو جزئیات درکو او په دوه منیمای کې د ازادۍ رادیو ځنګړي پروګرامونه نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق خبريږي.
تر دې شیبي د ازادۍ رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم او د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي دوه جګپوړي پلاوی ایران او قطر ته رسیدلي او پر بیلابیلو مسایلو د دواړو هیوادونو له چارواکو سره خبرې کوي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادۍ رادیو ته ویل ایران ته تللی پلاوی په دې هیواد کې د افغان کډوالو د ستونزو او قطر ته تللی پلاوی د افغانستان د بیلابیلو هوایي ډګرونو د مدیریت په اړه خبرې کوي.
ایران او قطر ته د طالب پلاو سفرونه خو په خبرو کې د پرمختګونو جزئیات نه دی پډاګه شوی. د طالبانو حکومت وایي چې پلاوی بیرته افغانستان ته راستنه شي د پرمختګونو جزئیات به رسنی سکړي. د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد د سه شنبه په ورځ په دیاړه ازادي راډیو ته وویل
ایران هیواد زموږ کوم استاذ لري د مهاجرون د ستونزې د حوارې همدارز دي تک را تک بل په برخه کې کوم ستونزې وي دغه د حل لارې پیدا کېدو مناسب چاپیریال لامنځ کېدو په خاطر د بحث لپاره تللی وو. ان شاء الله زیرا سي ورته نور جزئیات هم په وخت کې موږ خبرو کو.
ل دې وړاندې داسې راپورونه ورکړل شوی وو چې د طالبانو پلاوی تهران ته په سفر کې د یاد هیواد له چارواکو سره د دواړو ملکونو ترمنځ د حقابې پر سر درامسته شوی ورستۍ وناندري پاړه هم خبرې کوي، خو خغلی مجاهد په دیاړه څونه وایل د غشان در پورونو پر بنسټ د ایران حکومت تهران کې د افغانستان سفارت نه د طالب ډیپلوماټانو د استولو غوښتنه منلې او تازه درې طالب استازي په تهران کې افغان سفارت ته تللي، خو ذبیح الله مجاهد په دیاړه هم جزئیات نه ورکوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایان سید خطیب زاده تیر ورځ په یو خبري ناسته کې دې مسلې ته په اشاره ویلي د ډیپلوماټانو تګ راتګ یو عادي چاره ده، خدا د دې معنی نه لري چې ایران د طالبان پر رسمیت وپیژني. په ورته وخت کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقید او پلاوی په مشرۍ په قطر کې د یاد هیواد د بهرنیو چارو له وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره کتلې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایان عبدالقهار بلخی پر خپل ټویټر لیکلي پدینا سکه د اقتصادي او سیاسي مسایلو ترڅنګ د افغانستان د بیلابیلو هوایي ډګرونو د قرارداد په هغه ټکو خبري شوې چې لا تر اوسه پرې دواړو خواوې توافق ته نه دی رسیدلی. خغلی بلخی لیکلی دی چې په دې لیدنه کې دواړو خواوو هغه ټکي مشخص کړل چې لا زیات بحث او وضاحتونو ته اړتیا لري. نو موري دا هم ویلي چې د پلان سره سم د افغانستان، قطر او ترکیه تخنیکی ټیمونه په ګډه کار کوي څو د هوایي ډګرونو د فعالیتو اړوند یوې هوکړې ته ورسیږي. لدی وړاندې د طالبانو د ترانسپورت او ملکی هوایي چلند ادارې وایاند امام الدین احمدی ازادي راډیو ته ویلیو د پنځو هوایي ډګرونو د امنیت څرنګوالي ځمکنیو خدمتونو او هوایي حریم باندې بحثونه شوي. وړاندې داسې راپورونه ویډیوګانې هم خپرې شوي چې پکې دا وشوه قطري ځواکونه د کابل په هوایي ډګر کې تمرینات کوي، خو طالبانو دا راپورونه رد کړي دي.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي د هیواد چمتو دی چې د پولې په اوږدو کې طالبانو ته د مسلکي چلند په اړه روزنه ورکړي. دا وروسته له هغه چې د طالبانو ساتونکي او د ایران سرحدي ځواکونه د اسلام قلعه خارګوټي په دوغارون بندر کې سره ونښتل. له دې مخکې په نیمروز کې هم د دواړو خواوو ترمنځ د پولې په اوږدو کې د نښتو راپورونه ورکړل شوي وو. د موضوع جزئیات نوریاس نوري وړاندې کوي.
ایران چې په 1978 کال لس ډیپلوماټان په مزار شریف کې طالبانو په حمله کې وژل شوی په پوله کې د ورستۍ ونښتو په ترڅ کې ظاهرا هڅه کوي چې د طالبانو له سرپرست حکومت سره ښې اړیکې ولري ترڅو وضعیت له کنټروله ونوځي. په تازه یوه پیښه کې د اسلام قلعه د سرحدي خارګوټي دوغارون بندر د طالبانو او د ایران د سرحدي ځواکونو ترمنځ د نښتو شاهد و چې په نتیجه کې دغه بندر د موقت وخت لپاره وتړل شو. د دغه نښتې د څرنګوالي په اړه د طالبانو او ایراني چارواکو څرګندونې ضد نقیضې دي. طالبانو ادعا کړې چې ایراني ځواکونه د افغانستان خاورې ته داخل شوي، خو ایراني چارواکو بیا ویلي چې د ایران پولې ته نږدې دي او سړک د جوړولو لپاره د طالبانو پریکړه چې ورسره نه شریکه شوې د دې سبب شوې چې د دې هیواد سرحدي ځواکونه یې مخه ونیسي. خو اوس د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د ستونزو د حل لپاره یې وړاندیز کړی چې طالبانو ته د په دې اړه چې د پولې په اوږدو کې څه ډول چلند وکړي روزنه ورکړل شي. د دې وزارت ویان سعید خطیب زاده پرون د شنبه په تهران کې په یو خبری کانفرانس کې وویل
ما همواره آمادگی داشتیم و دوباره هم اعلام آمادگی میکنیم برای
موک تل چمتو و او یه وار بیا خپل چمتوال اعلانو چی ده پولی پا اگدو که نو مامورینو تا لازم روزنه پتیر ده مسلکی چلن پاره ورکو. فکر کوم چی ده در اول پیخو تکرار با ده جدی اندیخنی وروی او ده خبر موک لمختلف فلارو ده افغانستان سرپرست و اکمنانو تا کرده هیلمون یو چی لده از غم چخه مقابل لوری غلط برداشت نبی اخیسته
طرف مقابل نشده باشه.
تر اوسه د طالبانو حکومت د ښاغلي خطیب زاده د غوسرګندونو په اړه تفسیر نه ده کړی. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوه څه باندې اته میاشتې وځي، خو دا لومړی ځل نه دی چې د طالبانو او ایراني سرحدي ځواکونو تر منځ نښتې راپور ورکول کېږي، بلکې څو اونۍ مخکې هم په نیمروز کې دواړو لورو نښته کړې وه. پر دغه نښتو سربیره په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې خپرو شوو هغو ټکان ورکوونکو ویډیوګانو چې پکې په ایران کې له افغان کډوالو سره د بد سلوک موارد لیدل کېږي هم د دواړو هیوادونو د اړیکو د راتلونکي په اړه اندېښنې راپورته کړې دي. په افغانستان کې د طالبانو سرپرست حکومت ویلي چې له ټولو ګاونډیو هیوادونو سره د ښو اړیکو غوښتون کوي، خو له ګاونډیانو هم غواړي چې د افغانانو درناوی وکړي.
و موردل چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت چمتووالی خوده لې چې د پولي پوګدو کې د طالبانو وسلوالو ته مسلکی روزنه ورکړي. د ایران حکومت یو بل وړاندیز هم کړی و چې نن د طالبانو حکومت رد کړ. د طالبانو حکومت د ایرانی چارواکو د ورستیو څرګندونو په خبرګون کې وایي چې په افغانستان کې د داعش ډلې د ځپلو لپاره کافي ځواک لري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیب زاده پرون خبریالانو ته وویل څرنګه چې طالبان په افغانستان کې د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي، نو ایران به د تروریستي ډلو او داعش پر ضد د مبارزې په چاره کې مخکښ ګام واخلي. خو د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی په یو ویډیوي پیغام کې چې نن بختار دولتي آژانس خپور کړ، دا وړاندیز رد کړ.
افغانستان اسلامی امارت د داعش په څیر د تروریستي ډلو په ځپلو کې کافي ځواک او امکانات لري او په دې مبارزه کې بریالی دی. هغه پدیده چې په خوا په افغانستان کې په یو لوی ګواښ بدل شوی و، اوس د هیواد په هیڅ سیمه کې علني او فزیکي حضور نه لري.
په افغانستان کې د وروستیو حملو په دوام تهران د شیعه افغانانو د خوندیتوب په اړه اندېښنه ښودلې ده. ښاغلی خطیب زاده په خپل خبري غونډه کې ویل چې د افغانستان واکمن نه دي توانیدلی چې په ځینو سیمو کې امنیت خوندي کړي، خو طالبانو تل ټینګار کړی چې پر ټول افغانستان واکمن دي او د افغانستان په ګوټ ګوټ کې امنیت ټینګ کړی دی.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شل کله نسوا
لتاسو سره وو او یوبا.
په شمالي وزیرستان کې چارواکي او سوداګر وای غلام خان بندر لدری ورځو تړل کې دوروسته بیرته د سوداګرو پر مخ خلاص شوی دی. سوداګر وای دوی خوشاله دي خو غوښتنه کوي چې تجارتي لارې د خوندي وي او لدی ورسته دي نه بندیږي، ځکه د دوی په وینا دا لارې د افغانستان او پاکستان په ګټه دي. د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال عمر وزیر په دې اړه نور جزئیات لري.
شمالی وزیرستان غلام خان بندر درې ورځې تړل کې دوه پس د اپریل په 15مه تیر ما شام بیرته د تجارت پر مخ خلاص شوه. د شمالی وزیرستان ځلی انتظامی په وینا تیر ورځ د افغانستان تاجرانو له یو پلاوی سره په غلام خان بندر جرګه وشوه. د دواړو غاړو په تجارت او امنیتی ستونزو او حل باندې خبرې وشوه چې پس بندر خلاص کړل شو. د غلام خان بندر تحصیلدار غنی الرحمن وزیر مشال ریډیو ته وویل
د خوشنه دای چې کین چرواکی تاجرون چې دی هغه غلی وی هغه سره تقریبا صدر سلور غنټه مذاکرات وشول. مذاکرات کامیاب شول، بارډر کولاو شو، تاجرون دوړه تر پر غلی وی او ان شاء الله زر اورز دوی درې کې یو بلم نوستای کی دی بینا دی د ټوله د مسلې د حل لپاره بارډر باندې سدی د دې مسلې حل غشتل دی پراو.
د شمالي وزیرستان سوداګرو مشر حاجی عبد الله خان مشال ریډیو ته وویل چې د بندر په خلاصولو خوشاله دي.
مش تاجرونه د دې ډېر شکریا دا کوي چې د وسره حکومت نه دا درخواسته چې بارډر د نه باندې ګلم خون ترانزټي بارډر دا د افغانستان یا د پاکستان یا د وسره ملک اقتصاد پر مختاکو او د وسره عوام پر ازګار دي. ګلم خون بارډر دا 24 غنټه کولاو شي ترانزټي بارډر دا چې سرنګ ترخم 24 غنټه چالیږي، سرنګ چمن بارډر 24 غنټه چالیږي، په دا غارنګ د مش بارډر یا ګلم خون 24
گھنٹے کولاو شي. غلام خان بندر پاک افغان پولا باندې ورسته امنیتی صورتحال پس تړل شوه وو. د اپریل په 28مه نیټه د فوز په وینا پوله پورې نه وسلوالو د غلطه په پوستا بریټ کې درې فوزیان وجلی شوی ول، سلور نور جوبل شوی ول. دا غیوړان د هم د غلطه پر لپسې بریډونه تر سره شوی. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
بلخوا د پاکستان په کراچۍ ښار کې نن په یو پوهنتون کې دننه یوې چاودنې یو مینیبوس والوزاو چې په نتیجه کې درې چینایي محصلان او د هغوی پاکستانی ډریور ووژل شول. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه هیڅ یوې ډلې نه دی منلی. د دې پوهنتون چارواکو ویلي دي چې په دریو وژل شویو چینایي وګړو کې د چین لخوا د جوړ شوي د کانفوسیوس انسټیټیوټ مشر هم شامل دی. دا انسټیټیوټ د چینایي ژبې تدریس کوي. د کراچۍ د پولیسو مشر غلام نبی میمون وویل د دوی له لمرنیو تحقیقاتو ښکاري چې ښایي دا به یوه انتحاري حمله وه. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د طالبانو د پوهنې د وزارت دا پریکړه چې د افغانستان په هر ولایت کې به یوه لویه مدرسه جوړه شي د بشر د حقونو د نړیوال سازمان له غبرګون سره مخ شوې. د دې سازمان د ښځو د برخې مشرې وبخې مرستیال هی دربار ویلی د طالبانو د تصمیم خی چې دوی لشپغم ټولګي د پورتن جنو د خونځیو بیا پرانیستو ته لیواله نه دی. اغلی بار دا پریکړه د افغانستان د راتلونکو لپاره خطرناک بلل ده.
د طالبان ورسته پریکړه د بشري حقوقو نړیوال سازمان خبرګون د دغه سازمان د خزو برخې مرستیال هی دربار له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د طالبان ورسته پریکړه د خی چې دوی لښ پګم ټولګي پورته د نجونو خوانځي بیا پرانستلو ته لیواله نه دی. اغلی بار وای
When the Taliban extended the ban on
له هغه وروسته چې طالبان لشپګم ټولګي پورته خوانځي د انجونو پر مخ وتړل او تازه د طالبانو بهنه وزیر په ټول افغانستان کې د مدرسو د جوړیدو پریکړه وکړه، ته د دې ښکارندوی کوي چې دوی د خوانځي او د بیا پرانستلو لپاره هیڅ لیواله نه دي او معلومه نه ده چې د انجونو خوانځي به کله او څنګه پرانیزي.
اغلی بار دغه پریکړه د افغانستان راتلونکو ته خطرناک ګڼلې. د طالبانو د پوهنې وزارت سرپرست وزیر مولوی نور الله منیر تیر ورځ لوګر ته په سفر کې د ویغونډ پر مهال ویلي چې دوی د افغانستان په هر ولایت کې ولوی مدرسه جوړوي. د طالبانو دغه پریکړه به یو شمیر نجونی زده کوونکي اندېښمنې کړي. عائشه په کابل کې د یو دولتي ښوونځي د 12م ټولګي زده کوونکې ده.
ویره په دې لرو چې دا مدرسې د مکتبونو ځای ناشتي نشي، ویل چې نور مکتب ته مزه او مدرسو ته دوام ورکړي.
خود طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت به د غټول اندېښنو ته په جواب کې وایي چې د نجونو د خوانځي بیا پرانیست د دوی د حکومت لپاره لومړی توپ دی. د دې وزارت بیان از احمد ریان له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې په دې اړه د بشري حقوقو نړیوال سازمان اندېښنه شایو بلله.
مدارس د ایجاد مهم انګیزه ده چې نور د دې ضرورت پیدا نشي چې زموږ هیوادوال زموږ طالبانو زده کوونکي نور هیوادونو ته د زده کړې لپاره ولاړ شي، بلکې په خپل هیواد کې زده کړې وکړي. او دا شایعات ده چې ګویا کې د مکاتبو د بدل په هیڅ جوړیږي نه، هغه خبره ده مکاتب په خپل ځای کې اهمیت لري.
ښاغلی ریان وی اوس مهال په ټول افغانستان کې 9000 خوانځي شته چې 3000 خصوصي دي. د نوموړي په خبره د ټولو دولتي خوانځیو ماشونه او امتیازات د طالبانو د حکومت لخوا ورکول کیږي. د ښاغلی ریان په خبره د طالبانو حکومت د خوانځیو فعال ساتلو لپاره شمن دی او ډیر ژر به د شپږم ټولګي پورته خوانځي هم د نجونو پر مخ خلاص شي.
د ازادي رادیو خبری ساعت
سبا چهارشنبه په افغانستان کې د ثور د اومه د کودتا چې په پایله کې د پخواني شوروي اتحاد پلوي خلق دیموکراتیک ګوند په افغانستان کې وخت ورسید، څلور څلوېښتمه کلیزه ده. له دې کودتا وروسته چې افغانستان د جګړو ډګر وګرځید او په تیرو نږدې څلور نیمو لسیزو کې پکې پرله پسې ډول څو نظامونه بدل را بدل شول. تاسو د ثور د اومه د کودتا په اړه څه نظر لرئ؟ د هغه وخت کومه خاطره مو په یاد ده؟ کولای شئ خپلې خاطرې او تبصرې راته د واتس اپ په دیش میره په غږیزه بڼه راوستوي. 00420212201 ځل بیا تکراروم 00420212201. قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته به سلیم محمد صالح له نورو مطالبو سره د افغانستان د روانو چارو په اړه له نورو مطالبو سره ستاسو کوربه وي. خدا شپه د ورځې سپورتي خبرونه.
د نجراب ځوانانو لوبډلې د کاپیسا په کچه د روشي د والیبال جام اتلولي وګټله. د بدني روزنې او ورزش ریاست له لوري په خبر شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې د والیبال د روشي جام سیالي یو اونۍ مخکې د کاپیسا ولایت په کچه د 14 لوبډلو ترمنځ پیل شوی وي چې نن پای ته ورسېدي. د دې سیالیو پایلو به نن د دری کلان او نجراب مرکزی لوبډلو ترمنځ وشوه چې په پایلو به کې درې د دوو په وړاندې د نجراب مرکزی لوبډلې په ګټه پای ته ورسېده. دا سیالۍ د روشي میاشتې په مناسبت او په کاپیسا ولایت کې د والیبال سیالیو د ودی په مخه جوړ شوی وی. احسان تنی او هارون حیدرخی لوبډلو د خوست ولایت د والیبال سیالیو پایلو به تلاره ومونده. د خوست ولایت د بدني روزنې او ورزش ریاست په خبر پاڼه کې لیکلی چې د روژه جام سیالیو په دوام تیر شپه دوه لوبې وشوي چې په لومړۍ لوبه کې احسان تنی او رکیم ایوب خیل لوبډلو په خپلو کې لوبه وکړه او په پایله کې احسان تنی لوبډله وتوانېده د سیالۍ لوبډلې په ماتولو سره پایلو به تلاره ومومي. په دویمه لوبه کې هارون ایدرخی لوبډله وتوانېده ادریس تریزیو لوبډلې ته ماتې ورکړي. ټاکل شوې پایلو به سبا د هارون ایدرخیل او احسان تنی لوبډلو ترمنځ ترسره شي. دا سیالۍ چې د روژې په دویمه پیل شوې وي دیرش لوبډلو پکې ګډون درلود او له هېواده بهر یوونتوس لوبډلې د تیرې شپې په لوبه کې د ساسلو فوټبال لوبډلې ته ماتې ورکړه. د تیرې شپې لوبه د ساسلو په کوربتوب ترسره شوه. د ساسلو فوټبال لوبډلې لوبغالو په پیل کې ښه لوبه وکړه او د لوبي لومړی ګول یې تر سره کړ. خو د لوبي په دویم نیمایي کې پاولو دیبالو وکړې شول دیونتوس په ګټه لومړی ګول وهي، او د دې لوبډلې لپاره دویم ګول هم د لوبي په وروستیو شیبو کې میوزکین وهه. یوونتوس د تیرې شپې په بریا سره درې امتیازونه خپل کړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
شرغ لاست د خبرونه په دې برخه کې به په یو راپور کې ووري چې په کندز ولایت کې لا هم ځینې جرندې په اوبو چلیږي. خو لغه مخ کې نور مطالب لرو. د کونړ د علمي کادرونو د ټولنې لخوا د پوهنې ریاست سلو شیزینه قراردادي شوونکو ته نقدي مرستې وسپارل شوې. د ټولنې د مرستې په کور دننه او بهر میشتو سوداګرو راټولې کړې وي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د کونړ پوهنې چارو سرپرست رئیس مولوی محب الله حیدری د علمي کادرونو د ټولنې لغړو مننه وکړه چې بې ماشه خزینه خون کو سره مرسته وکړه.
من هغه مناسب وګڼل خپل د تمر کله چې هغه مسره حافظ احمد استاد کړي و او ماشه نیم نه وغستې د ماشرو نه علاوه د خپل کرګان هم لګولې وي. د علمي کادرونو د ټولنې نه ډېر مننه کوم چې زموږ سره د همکاري وکړل.
د یاد ټولنې غړي عبد الغفار اکبر د نور مرستو دراجل بولو ترڅنګ وویل چې هر څوک دوی سره مرسته وکړي نو دوی به مستحقو کسانو ته ورسوي.
د غورونه بیا هم تشویقوم استاسي کوم راکړي مرسته چې 15000 ډالر وي. دا 15000 ډالر ته په خوند منی وي وشل شل چې د تیر یو کال څخه ماشونه نرل یا په زحمه منی کار کولو.
د نور خونکو په استازي توب یې به خون کې که څه هم علم رسته کوونکو مننه کوله خو په دې هیله و چې بیرته ورته د خپل دندو په بدل کې د ماشونو ورکړه پیل شي.
خدای دې زمونږ خپل هواد ساس کې چې زمونږ خپل ماشاته واله شي او نور خدای مونږ دې مرستو نه خلاص کې. خو بیا هم ډیره مننه کوم چې زمونږ سره مرسته وشوله.
په کونړ کې د علمي کادرونو ټولنه په داسې حال کې سلو خزینه خونکو سره نقد مرسته کوي چې لا هم په ټول هیواد کې لشپګم د لوړو ټولګیو خزینه زده کوونکو پر وړاندې د خونځیو دروازې بندې دي. یا د ټولنه له تیرو څو کالو په کونړ کې یو شمیر خونکو سره د نقدي مرستو ورکړې ترڅنګ کانکور ته د چمتووالي کورسونه جوړوي چې په برکت ګڼو کسانو د خپلې خوښې پونتونونو او پونځیو ته لاره پیدا کړې.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو. یو وخت دا سوي چې کلیوال خلک به د پېښلمي لپاره په ډولونو راویښېدل، خدا دود اوس د ټکنالوژي د پرمختګ له کبله لمنځه تللی دی. د ازادي رادیو په دې ځنګړي راپور کې ووري چې خلک اوس په کوم وسایلو د پېښلمي لپاره له خوبه راویښېږي.
ډول چې ډیری وخت په افغاني ټولنه کې د شادیو، خوشیو او چیغې په موقعو وهل کېده، خو ځینې وخت دغه ډول هغه مهال هم وهل کېده چې خلک به عبادت او اسلامي احکامو ته پاتول. کلونه وړاندې د افغانستان په ډیری سیمو کې خلک پېسلمي ته په ډولونو راویښېدل چې اوس یې دود مخ په ورکېدو دی. ځینې کسان په دې باور دي چې د دغه ډول ځای اوس موبایلونو او ګړیو نیولی دی. دا غزنی د قاضی کلا اوسیدونکو حضرت ګل چې شاوخوا 55 کال عمر لري، دی وای عجب وخت و چې خلک به پېسلمې ته په ډولونو راویښېدل. نوموړی وای دغه ډولونه به هغه کسانو وهل چې په کلي کې به یې په ودونو او نورو خوشیو کې هم ډولونه وهل او هم به یې خدمت کاوه.
پس ما خو په قدیم کې په بوګه په ډول وښیدو، اوس موبایلان دی د ساتونه دی زنګي په غو باندې وښیږو. دلته د موږ تاسو ډومان ورته وای او د نور ورته وای وخت به تعین وسی په 2:30 بجو یا په 2 بجو دوی به راوته سی په دکلي کې د شوخو کې به ډول وغلای چې به ډول وغل خلک به پورته کېده. په سیمه
شمسدین هم تقریبا 6 کال عمر لري. نو موړای وای ډیری کورنوی به چرګان ساتلی وو، هغه به خلک په اسلامي تراوی شول، خو ترڅنګ د ډولونو وهلو دود زیات وو. خو وس خلک د ډول پر ځای په نورو شانو پاتېږي. شمسدین زیاتوي دغه ډول وهن کې ته به د اختر په ورځ په جمعات کې د حکل زامې په ډول د کلیوالو لوري خدای وس یو شمیر پیسې ټولې دي.
په خو خو خلک وکیدل خپل چرګان درلودغه بازنګونه کوله کړه یا به ډول وکړه. اوس خو موبایلان راغلي دي وروره ساتونه دي هغه ټول بېږي که دې مېرو مباد ځات سوې دې وروره که زه ویښ نه سم او انډیوال زنګ راته وږي که ته ویښ نه سې او وږي پسې مایې.
دا په داسې حال کې چې کله به هم د کورنیو مېرمنو ډیری وخت په اسلامي لپاره خواړه برابرول، نو ځوانانو به د اسلامي دغه ډول ته د کلی په منځ کې څاڼې اړولې، اتڼونه به یې ورته کول او ډیری وخت به دغه اتڼچانو سندرې هم ورسره بللې چې د اسلامي د دغه ډول خوند به یو په څلور کړی و.
په کندز کې لا هم ځینې ژرندې په اوبو ګرځي. د دې ولایت ځینې اوسیدونکي وایي چې د ماشیني ژرندو پرتله د همدې دودیزو ژرندو اوړه ښه خوند او کیفیت لري.
د ماشیني ژرندو پراتګ او رواجو سره که څه هم د اوبو ژرندې مخ په ور کېدو دي، خو لا هم د کندز په ځینو سیمو او ولسوالیو کې د ګوتو په شمیر د اوبو ژرندې چلیږي او خلک د اوړو لپاره غنم وروړي. د اوبو دغه ژرنده د کندز د اختاش ولسوالۍ د کابلوی په کلي کې موقعیت لري. کابو په لس متره ناوې کې اوبه بهیږي او ژرنده څرخي او دننه په ژرند کې د اوړو بوی او ګرد خپور دی. د دې ژرندې څښتن محمود الله اختاش چې ستومانه ښکاري او سرې په اوړو سپېره دی، راته یې وویل چې دغه ژرنده له پلارو نیکه څخه ورته په میراث پاتې ده.
هره ورځ د شاوخوا سیمو څخه په سلګونه خلک د اوړو کولو لپاره غنم راوړي. دا ژرنده ډېره پخوانۍ ده، عمر یې نوي کالو ته رسېږي. اوبه چې زیاتې وي په څلورویشت ساعتونو کې درې سوه منه غنم اوړه کوي. د اوبو د ژرندې اوړو سبوس لري، د انسان معدې ته ګټه لري، ځکه خلک لا هم د اوبو ژرندې ته غنم د اوړو کولو لپاره راوړي.
په ورته مهال کې د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکي وایي کوم غنم چې د اوبو په ژرنده کې وړه شوی وي ډوډۍ خوږه وي او صحت ته هم ګټه رسوي. پنځه دېرش کلن شاه زمان چې خپل غنم د وړه کولو لپاره ژرندې ته راوړي، ازادۍ راډیو ته وویل
اوبو ژرنده باندې وړه کوي نو ډوډۍ خوږه وي، مزه پکې خوند پکې ډېر زیات وي، په تناره پکې سکله پوره کې سسیږي نه، او د صحت لپاره هم ګټه وري، ځکه د اوبو د ژرندې په وړو کې سبوس هم یو خلک وایي سبوس د انسان معدې لپاره د انسان د صحت لپاره یو سناسه خدي، او د برقي اغمنې وړه کوي، کله نا کله داسې وړه سوځوي ماشین نو هغه وړو کیفیت لمنځه ځي.
د کندز یو بل اوسیدونکی ګلاب الدین وایي د اوبو په ژرنده کې غنم وړه کول اقتصادي تمامیږي، ځکه ماشیني ژرندې له لس منو غنمو دو منو وړه مزد اخلي او د اوبو ژرنده له لس منو غنمو یو منو وړه مزد اخلي.
د ژرندې چې دی په لس منه کې دو منه اخلي او په برقي کې په لس منه کې یو منه اخلي. بل دا دی چې هغه ښه وړم کاږي، سبزدار دي او ډېر هر حساب ته ګټم رسي، او دا برقي چې دی بهتره نه دومره.
د دې ولایت یو بل اوسیدونکی محمد یاسین وایي د اوبو ژرندو تاریخي او فرهنګي اړخ ته په کتو باید له ورکېدو مخنیوی وشي.
وطني وړه د دغه اوبو ژرندې دا ډېر د انسان د صحت لپاره فایده ناک دي او د اقتصادي لحاظ نه هم ډېر ارزانه تمامیږي. دا د اوبو تولید ده، د وطن تولید ده، باید چې دې سره ډېر همکاري وشي، باید چې د دې توجه وشي او د دې نه استفاده وکړي خلک.
د اوبو ژرنده د غلو او دانو د وړو کولو ډېره پخوانۍ وسیله ده چې د اوبو په فشار چلیږي او د سون هیڅ ډول توکو ته اړتیا نه لري، ځکه هم اقتصادي ده او هم چاپریال نه ککړوي.
دا هم په پای کې ستاسو پیغامونه.
جمال الله د هلمند ولایت مدالي ولسوالۍ څخه متمخ شې مرګري نه ټول فالس دغه استازي د افغانستان د حالاتو ټولولو لپاره وټاکل شو، نو موږ ډېر خوشاله شولو. دا چې د اوس په اوسني وخت کې په خپله وینا کې وویل چې موږ به هر څه د حساب ورکولو لپاره وکړو، دا خو بیا ډېر ښه خبره وه. موږ د ازادي راډیو د لارې څخه غواړو چې دغه کس د مشکلاتو په باب موږ ته پوره معلومات راکړي، څنګه چې د تېرو مشکلاتو له خاطره خارجیانو زموږ دوسیه یعنی شخصا زما دوسیه د ملګرو ملتو د کندهار مرکزي یا نه ماته وسپارل. خیر خو هغه د ډېرو تحقیقاتو وروسته هم اوس موږ ته د خیر به سرحد ورک کړي، بېسې دغه ادرس راڅخه ورک کړي، موږ پوهېږو نه چې نور مشکل د مشکلاتو رسېدګي لپاره څه وکړو.
دا چې فضل محمد د کندهار څخه خبرو کوم، د افغانستان ټول په چوکۍ هغه خلک اوس ناست دي چې هغه خاص د مسکینانو مرستې شروع لا ته آماده دي او درواغ وایي ملت خطه باسي. تر ډېرې زور د زیاتې شروع دي خبرې اعلان نیول کېږي، د هغو په باره کې شو نشته او په مسکینانو لپاره لږ خدمت وسي. په دې کندهار کې ټول افغانستان د مسکینانو د لاسه لار نه لري.
مشاوري خبر حکومت دی غزنی ولایت نه تاسو ولې نه پوهیږئ تاسو د پخوا په شان کې څه بدل شوی چیرته بدل شوی نو بدلول خو داسې نه وي تاسو خپله باندې سوچ وکړئ ولکه نفر دلته کار کوي دا ولکه نفر ټول کافر نه وو دوی خو بچان لرل کور کې ناموسونه لرل اوس هم واړه بچان پوه شو د فکر کوي بازارو ته راوتلي دي آیا هغه تاسو خوندې نه دي آیا هغه تاسو منډې نه دي آیا هغه تاسو ناموسونه نه دي
له همدغو پیغامونو سره د دې برخې پای ته ورسیدو در سره خدای پمنی کوم په نورو خبرونه کې له نورو همکارانو سره ووسی
زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري قدر من اوریدونکو رسره وسې د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادۍ رادیو ځنګړي پروګرامونه نیمه نړۍ او همدارس اساسي او بشري حقوق خبريږي خو دا وخت خبرونه دی په مکرې لاندو خبرونه ته د طالبانو حکومت د غوی اساور اتمه چې په 1401 کال کې پر افغانستان د مجاهدینو د بریال ورځ سره برابر ده او عمومي رخصتي اعلان کړي په یو بیان کې چې د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت خبر کړي راغلي دي چې پنځشنبه د غوی اتمه پر شوروي اتحاد د افغانستان د سپیشل جهاد د بریال ورځ سره برابر ده او د کار د قانون دی او څلويختمې ماده په اساس عمومي رخصتي ده د ورځ په افغانستان کې په تیرو دریو لسیزو کې هر کال منځل کیږي د طالبانو حکومت د کابل په پیروزی خارګوټی کې د یو نیم سلسناتی کارخونو د جوړېدو طرحه تصویب کړه د مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ اقتصادي کمیسیون په یو بیان کې ویلي د دې طرحه لمخې چې د خار جوړونې او اراضي وزارت د کمیسیون ته وړاندې کړي د خارګوټی د بیجنګ ننګرهار په نوم ساختمانی شرکت د 215 میلیون ډالر په لګښت راغوي د بیان لمخې پر دې پروژې د کار لپاره سره به ل 1600 ډیرو کسانو ته د کار فرصت برابر شي د پخوانی حکومت معلوماتو لمخې د پیروزی خارګوټی په پروژه کې چې د بنسټ ډبرې 1400 کال مخکې د کابل په دې سبس سیمه کې کې خودل شو سوداګریز سیمه صنعتي کارخونه یو خونځای او یو جماعت شامل دي د طالبانو حکومت وای په افغانستان کې د داعش ډلې د ځپلو لپاره کافی ځواک لري د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیب زاده پرون ویل طالبان په افغانستان کې د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي نو ایران به د تروریستي ډلو او داعش پر ضد د مبارزې په چاره کې مخکښ ګام واخلي خو د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی نن په ځواب کې ویل چې دوی د داعش او نورو تروریستي ډلو د ځپلو لپاره کافی ځواک او امکانات لري او په دې مبارزه کې بریالي دي د ملګرو ملتونو سرمنشي یو ځل بیا په اوکراین کې د اوربند لپاره غږ کړی او خبرداري ورکړی چې په اوکراین کې د روسي جګړې په ټوله نړۍ کې پر غذایی امنیت ناوړه اغیز کړی انټونیو ګوتریشن په مسکو کې د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره د غونډې په پایل کې وویل موږ په کلکه هڅه کوو چې د اغیزمن ډیالوګ سمدستي اوربند او سولې ځل شرایط برابر شي او د مالدووا ولسمشر مایا ساندو نن ورسره له غو د ملي امنیت د عالی شورا غونډه راوبلل چې د هیواد بلتون پالیسي